سالور بجه شوه دی ازادی رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې بواو ری چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر ارتیا ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید ثابته کړي چې د تاوتریخوالي کمول د سولې لپاره مرسته کولی شي. په نړیوالو مسایلو کې منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه جزئیات درکوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسلیک کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپله ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسلیک کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبري غونډې ته وویل:
You know, we got close once before to having an agreement, a piece of paper that we.
نوې موږ یو څل مخ کې هم توافق ته نږدې سوي وو. یو سند چې موږ دواړو جوړ کړی وو خو طالبان ونه توانېدل د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل اراده یا وړتیا او یا دواړه ثابت کړي. نو هغه څه چې اوس موږ له طالبانو غواړو داسې شواهد چې وشي دوی د تاوتریخوالي او ګواښونو د کمولو اراده یا وړتیا لري. د مایک پومپیو د څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته لدی چې کوم وخت ورټاکي هیله وشوده چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بل لورته د افغانستان حکومت د سولې خبرو لپاره وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلی کېدو ټینګار کوي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هېواد ته ورغوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قوله لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپلو سرتیرو په مننې ویلي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په کارت کې به د استرالیا ونډه دوام ولري. اوس مهال 300 استرالیایي ځواکونه د ناټو د غوښتنې ملاتړ په چوک ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد زین نن سهار ازادي راډیو ته وویل:
یو تن ملا نور رحمان نومیږي چې د ترهګرو طالبانو د شل کسیزې ډلې مشري په غاړه درلود. بل د دې ډلې د یو ګروپ مرستیال دی.
د شغل احمدزی په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې او هم د پولیسو لاسته ورغلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په پکتیا کې پکتیکا کې د یک شنبه په شپه د یادو ولایت په وازخوا ولسوالۍ کې ملي او سیمه ییزو پولیسو عملیات کړي چې په ترڅ کې یې 4 ټنه خام چرسوځولې او 15 کیلو پخه چرسی نیولې. د پکتیکا د پولیسو ویاند چې محمد آریان ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 3 ټنه قاچاقبران هم نیول شوي دي. د پامیر 212 قلو اردو وی په کندوز ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دي. د دغه قلو اردو په یو خبر پانه کې چې نن خبره سوی راغلی، د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یک شمې پرز د کندوز شهر د باغ شرکت په نوم سیمه کې 4 وسلوال طالبان هم وژل شوی دي او 12 حلقې ماینونه کشف او شند شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سمو ځغله ازادي راډیو اوري. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریې د حکومت لسګونه سرتیري وژلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3مه دا خبره وکړه. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې شپږ سرتیري د دوی پر مرکزونو د ډزو په نتیجه کې وژل شول. ولسمشر اردوغان اوکراین ته تر سفر دمخه نن د استانبول په یوه هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل اوس مهال هلته عملیات دوام لري. د لومړنیو موندنو له مخې شاوخوا دیرش تر 15 پورې سوریایي سرتیري له منځه تللي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د سوریې 14 سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز پر روسیې چې د سوریې د حکومت عمده ملاتړې ده غږ وکړ چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په انتقامي عملیاتو کې ورښکیل نه سي. اردوغان زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د ترکیې او روسیې پوځي استازي له یو بل سره اړیکې لري. او چینایي چارواکي وایي د هغه زربستریز روغتون چارې بشپړې سوي دي چې د کورونا وایروس تخته کسانو د درملنې لپاره په پام کې نیول سوی و. دا په تاسو کې ده چې په دې وایروس له کبله د مړو شمیر 322 تنو ته رسیدلی دی. دغه ځانګړی زربستریز روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس په حواله یو بل روغتون هم چې د 1500 بسترونه به ولري د جوړېدو په حال کې دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د سولې لپاره باید په عمل کې ثابت کړي چې د تشدد کمول غواړي، خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې افغان حکومت هم کړی ده
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
د تاوتریخوالي کمول که اوربند د دې مسلې پر سر د ښکېلو اړخونو ترمنځ د توپیرونو په اړه مو یوه مرکه کړې ده.
زما تحلیل دا دی چې امریکا په خپل هم پر دغه شرط باندې چې باید طالبان تفصیصات اوربندو کې خپل هم ډېر اصرار نه کوي، یعنې امریکا پر دې پوهېږي دا امکان نه لري.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له کلونو راهیسې د پاکستان پوځ د دوی پر سیمو مرمۍ اوروي، خو نړیواله ټولنه او حکومت یې په اړه چوپ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بېځای شو، اوس هم ګولۍ راځي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په اروزګان ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو خلک ولې له خپلو کورونه بې ځایه دي. په نړیوالو مسایلو کې به منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واورئ. او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو څخه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو د نیت او وړتیا غوښتنه کړې. مایک پومپیو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې که څه هم امریکا تر اوسه دې هدف ته نه ده رسېدلې، خو هیله لري چې دې نتیجې ته به بالاخره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د یوې جلا طرحې او نظر له مخې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې. دا غوښتنه افغان حکومت هم کړې ده. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو ښکېلو لوریو اصلي هیله ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره لیدلوري متفاوت دي. د لیدلوریو همدې اختلاف بیا سولې ته د رسېدو لار لا پیچلې کړې ده. داسې مهال چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د اسوشیټډ پریس له قوله مایک پومپیو د ازبکستان په تاشکند کې رسنیو ته ویلي دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې د عیني پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي دا کار به د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تر پیل وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغوی په خبرو کې به د دې بحث لپاره ځای پاتې نشي او دا موضوع به له طالبانو سره د دوی په خبرو کې پای ته ورسیږي. خو د پومپیو له قوله دوی تر اوسه دې موخې ته نه دي رسیدلي، مګر دې پایلې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا داسې سولې ته د رسیدو په لټه کې ده چې ټول اړخونه یې سم وي. مایک پومپیو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دا څرګندونې کوي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا بیا د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړی نظر څرګند کړی. ښاغلی کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د تاوتریخوالي راکمولو سره سره هغوی یعنی افغانان ښایي مړه شي چې دا خوښینونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. د ملي یووالي حکومت دننه هم د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالی راکم او د مذاکراتو پایل ته زمینه برابر کړي دوی ترې هرکلی کوي.
هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي، تر خو د افغانستان د خلکو زورونه راکم شي، موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کین خودل شي.
خو ارګ وایي یوازې اوربان کولای شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربان د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنی غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې لسم پړاو خبرو کې امریکا له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. خو د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د سولې د تړون لپاره به سولهییز چاپیریال رامنځته کوي، مګر امریکا نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سربیره یو شمېر سیاسي ګوندونو او مشرانو سره هم کتلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدرز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات اوریدل چې البته امریکایي لوری د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې ثابته کړي چې دوی واقعاً سوله غواړي. د البته د تاوتریخوالي د کمولو له لارې خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي بیا د افغان حکومت دریځ تایید کړی چې افغان حکومت هم له دې مخکې په پرله پسې ډول دا ویلي وو چې د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې باید اوربند وشي. د پومپیو د څرګندونو په اړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پومپیو د څرګندونو پیغام څه دی.
زه فکر کوم دا پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم کوشش کوي چې دغه جنگ باید د سولې د مذاکراتو په واسطه باندې ختم شي او دا دې ښکارندوی کې جدي یعنی تعهد لري چې دا سوله باید مخ ته ولاړ شي. یو دا کېدلی شي کوم خبره دا ده چې مثلا د طالبانو غوښتنې ریډکشن اف وایلنس یا د خشونت کمول دا یو بل پیغام د فکر کوم افغان دولت هم لري. هغه دا دی چې باید پر دې باندې ډېر اصرار ورنه شي چې طالبان اوربند لاندې کې چون چې زما تحلیل دا دی امریکا پر دې پوهېږي چې کامل اوربند په اوس شرایطو کې نه امکان پذیر دی او نه هم طالبان یې کولای شي. زه فکر کوم په دغه ځای کې یو تضاد دی د دولت او د امریکا د غوښتنو په واسطه کله چې د طالبانو څخه مطرح کیږي.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې مخته تللې په وروستیو کې. طالبانو حتی وویل چې مونږ دې ته هم تیاری نیسو چې دغه موافقه باندې چې مونږ سلا کړې ده د دې مراسمو لپاره حتی تیاری نیسو. اوس خبره ډېره وزن دې ده. له دې سره داسې څرګندونې وشو چې ګواکې د امریکا او طالبانو ترمنځ که کومه موافقه کېږي باید د سولې خبرې هم ورسره پیل شي بین الافغاني. آیا خبره خو داسې نه وي.
ستاسو د معلوماتو لپاره زه باید دا ووایم چې د امریکا او طالبان دغه تفاهمنامه چې باید امضا کیږي، دا چې کله امضا کیږي بیا دوی غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو وخت ډېر کم، یعنی دا فاصله د امریکا د تفاهمنامې د امضا او د بین الافغاني باید ډېر کم وي. امریکا هم پر دې باندې اصرار کوي او طالبان هم دې سره مشکل نه لري. عمده خبرې په دې کې دوه شیان دي. یو دا چې افغان دولت پر دې باندې اصرار کوي چې طالبان باید 100% اوربند وکړي، لکه څنګه چې د امریکایانو سره کاملا د جنگ د وی باید افغانستان دولت سره هم داسې جنگ ودرول. دومره خبره په دې کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د هیئت ده چې تر اوسه هم پر دې باندې کار نه دی شوی. طالبان دا وایي چې زه مشکل نه لرم چې د امریکا سره پوره جنگ ودروم، مګر د افغانستان دولت سره پر ټولو مواردو باندې کوم تا امریکا ورته پیشنهاد کړی پر هغه باندې ماسکا کړی چې دا به هغه کې خوشنط یا د جنگ شدت کموم. پر هغه کې څو شان دي دولس موارد کې، یو دا دی چې په لوی ښارونو کې به حمله نه کیږي، پر لوی لارو باندې به حمله نه کیږي، پر عامه تاسیساتو باندې به حمله نه کیږي.
خو اعظمي صاحب اوس خبره دا ده چې د افغانستان دولت پر لپسې په همدې ټینګار کوي چې باید لومړی اوربند وشي. اوس امریکا هم تقریبا دغه د شخړو د کمیدو موضوع راپورته کوي چې باید طالبان عملاً وخی. د دې لپاره چې دغه مختلف خواوې یو ګډ دریس ته ورسیږي، اې د امریکا دغه خوختنه طالبان به دې ته وڅوي چې په یو ډول باندې خپل ځان وخی چې دوی اراده قوي لري د سولې لپاره، او داسې څوخی چې هغه د افغانستان د دولت لپاره د قناعت وړ وي.
زما تحلیل دا دی چې امریکا پر خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان کم 100% اوربند وکړي خپل ډېر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پیری شته امکان نه لري. او چونکه کچیر اوربند اعلانیږي طالبانو پر د خواڅخه، بیا دلته یو مسله چې راپورته کیږي ځینې حلقه ځینې کړې په خود داخل کې طالبانو کې هغه 100% یعنی آماده دي چې امریکا ته ادامه ورکړي. نو بیا دا د اوربند ساتل یو غټ سوال دی، او قربان ماتیز د دې تاوان او زیان د سولې او هغه تفاهمنامه چې په امریکا او طالبان ځکه پر هغه باندې زیات دی. نو زه فکر کوم امریکا خپل هم د طالبان څخه غوښتنه دانه نشته چې 100% اوربند د دولت پر وړاندې هم ده، چونکه دا ډېر ستونزمن کیږي او دا ډېر قوي شرط دی. نو زما په فکر باندې امریکا دې سره موافقه ده چې خوشنط کې شدت کم شي او مذاکرات مخته ولاړ شي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او هلو ځلو کې د هلو ځلو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست د اجرایه رئیس عبدالله د یو حکم په غبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوې لړۍ به عملي کیږي. د ولسمشر ویان صدیقی نن وویل په یو شمیر دولتي ادارو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله د یو حکم په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې په بیړني ډول د اصلاحاتو په نوم په مرکز او سیاسي استازولیو کې د افرادو د ګمارنې او بدلون بهیر بند کړي. یو ځل بیا امید ظهیرمل او د موضوع جزئیات.
په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ له پیل وروسته اجرایه ریاست په یو رسمي حکم کې د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست حکم چې د اجرایه رئیس عبدالله په لاسلیک خپور شوی، په کله بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په نظر کې نیولو او په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت او ملي ګټو ته په کتو د ټاکنو د روان بهیر پر مهال د اصلاحاتو په نوم د بهرنیو چارو وزارت په مرکز او بهرنیو سیاسي استازولیو کې د هر ډول اجراءاتو څخه ډډه وشي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د وزیرانو شورا د دارالانشا او د اجرایه ریاست عمومي دفتر ته دنده ورکړل شوې چې د دې حکم عملي کېدل وڅاري.
د اندېښنه وړ ده چې اصلاحاتو په نوم کې د اوغوار له دې وضعیت نه استفاده وکړي، خپل هغه کسان چې د یو تیم نزدیک دی، هغه کسان چې په یو شخص نزدیک دی نږدې دی، هغه کسان باید وګمارل شي. دا واضح خبره ده چې د بهرنیو چارو وزارت چې د افغانستان دولت یو مهم نهاد دی، په هیڅ صورت داسې سلیقې چلند د منلو وړ نه دی.
خو ولسمشری مانی بیا وای په دولتي ادارو کې تغییر او تبديل یو اصل او درخواي په یو شمیر دولتي بنسټونو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشری غنی لومړی توپ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنۍ چار وزارت په ګډون په ځینو ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ونه ځنډول شي.
زموږ هیله دا ده چې سیاسيون دي د حکومت هر اقدام او اولویت چې د اصلاحاتو په برخه کې د ترڅو زموږ نهادونه د نهادونو ظرفیت ورسي دا غنه دوی ملاتړ وکړي او خند منځته باید نشي. نو هر اقدام چې ولسمشر کوي هغه د حکومت د اصلاحاتو لپاره دی ترڅو زموږ نهادونه هغه ظرفیت پیدا کړي خاصا پوزات خارجه کې.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او دا د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ ټکر بولي. د افغانستان حکومت مودا وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړه او لمخې په کور دننه او بهر سیاسي استازولیو کې یو شمېر افراد تغییر او تبدیل شول. د کار د حکومت د اجرایي ریاست خبرګون راپارول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخکې تر دې هم ویلي چې د اصلاحاتو په نوم ورته دولتي ادارو کې خپل سر یا بې له مشورې بدلونونه د منلو نه دي او دا کار به د هیواد سیاسي ثبات ته زیان ورسوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي لس کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د دوی پر سیمو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي خو هیڅ چا پوښتنه نه ده کړې. دوی وایي چې په دې بریدونو کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه هم اوښتي دي.
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوځ د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او دغه شان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. دانګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوې دي. له یادې ولسوالۍ بې ځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوځ ډزې کوي.
کورونه وشته مالونه وشته خلک بې ځای شو اوس هم ګولۍ راځي په خاره لګي په سیاړ لګي په ډېری په جباب لوی ګورې ګر کوټې ګورې ګا دې صاحب باندې لګي زخمي دي زما خپل راله دی هغه زخمي کله دی غریب اوس هم ګډ دی فارسي والے زنګونی لواله اوس هم ګډ دی په خبر ته موتې غریب تکلیف کی دے.
دوی وای کلی کورونا او جیدادونه ترې پاتې شوی او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي. خلک وای په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وای
دا غو څه په نظر کې وکنه دغه خپل د سیمې خاردار نه دی پاکول نه ځینې خالی کول دغه مقصد مانی څوک نه دی پویا د 1200 پورې کړي نه ما د خطر اوتی وی.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوځ او حکومت داسي جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوځیان له دغه بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوځ د کونړ پر سرکانو خاص کونړ مرورې دانګام شولتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځي کونړ سیم تم ځان را نږدې کړي. بل دوی هڅه کوي دلته هغه کلي کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لرې کړي او بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي او دنیاوالو ته داسې وکړي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه
مرستیل والی وای افغان ځواکونو تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو جواب ورکړي څو ځلې ورسره جګړې هم شوي چې په خبرې ښکارا بیلګي د ناړی ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به دا وکوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
کونړ ولایت خراپور مو اوریده. د اوروزګان ولایت مرکز ته نږدې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم خلق لخپلو مینو بیزای شوی دی. دوی اکثر پا مرکز ترینکوت که پا کرایی کرونو که وسیگی خو خپلو کرونو تا نشید لی. دی ازاده راژیو خبریال شریف الله شرافت پا خپل راپور که دی موضوع علتونو تا کتنه کرده.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان د شامنصور سیمه له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې، خو لا هم د دغه سیمې اوسیدونکي په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې اوسیږي. ډیر دغه بې ځایه سوي د کور د کرایې ورکولو توان هم نه لري. په داسې حال کې چې په خپلو اصلي سیمو کې د پراخو جایدادونو ځمکو او باغونو خاوندان هم دي، نو بیا ولې خپلو کورونو ته نه ستنېږي؟ د دغه سیمو دوه تنو اوسېدونکو جان آغا او ګل آغا ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مځکې زموږ دي، نو موږ راځو په خپلو مځکو باندې ګرځو. موږ غواړو چې په دا مځکو سره ماینونه پاک سي. یاره تقریبا څلور کاله به کېږي او چې څلور کاله دا مځکې پاتې دي، دغه بادام او توتان او دا شیان یې ټول سوځلي دي، ټول وچ سوي دي، اوبه یې نشته. نو
دا منطقه چې دا وروره دا ټوله د مینو ډکه ده. دا منطقه نور هم سته، هغه دا خوا باغ دی، په سترګو معلومېږي. دا ډبیې چې پټې دي، سړی دولسې چې دا مینونه دي، دغه طالبان صفاکه ده. طالبان نشته په دې علاقه کې، ګر سره ګور هغه پوسته ده. وته پوستې دي په دې مابین کې چی نسته وروره. پوښتنه مو دغه ده، بس دولت توجه وکړي، دغه د مې پاکۍ خلک راشي، دغه ځایونه پاکي، هر سړی به خپلو ځایو ته راشي.
ماینونه نه یوازې دا چې دوی له خپلو اصلي سیمو بې ځایه کړي، بلکې د دغه کورنیو غړي یې وژلي او ټپیان کړي هم دي. رحیم الله وایي د ده د کورنۍ د هم د ماین په چاودنه کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي.
یو خو مې د زوی پښه په ماین کې تللې ده، په داسې کارنه کې دلته پښه پرې سوې ده. کندهار ته مې بوتې، هلته کابو پنځه ویشت شپې هلته بستر و، نو پښه دا ده پرې سوله. نو خو بله، خو نو آینده ختمه کړه. ما یو د کاکا زوی و د کمجام په نامه، د هغه دوه بچیانو یو شهید کوي، بل یو ټپي کوي. دا سترګه یې اوس خوراکې په سترګه معیوبه دی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي یادې سیمې یو ځل له ماینونو پاکې کړې، خو دا چې اوس بیا ماینونه په کښې کې ښخ سوي په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د شامنصور سیمه البته تیر وخت هم ماین پالۍ سوې ده، پکې ماینونه پاک سوي دي. که چیرې ولسي خلک ستونزه لري ورسره، یا چیرته یې لیدلی وي پاتې وي، نو زموږ امنیتي ارګانونو ته مراجعه کولای شي، حتی موږ ته شي کولای چې راسي. انشاءالله ژر تر ژره به هغې ځای ته موږ ټیم ور واستوو.
بې ځای سوي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکیانو له کورونو دي د مرچلو په توګه استفاده نه کوي، او نه دي هم د ملکي خلکو په کورونو کې ماینونه ښخوي. دوی له دولته هم غوښتنه کوي کومې سیمې چې له طالبانو نیولي له ماینونو دي هم پاکې کړي. اورزګان هم د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې د جنگ جګړو له امله یې ډېر اوسېدونکي له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته رسوي. هغه اوس په ازبکستان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په ازبکستان کې د سی پنځه جمعه یو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده. له دغو پنځو هیوادونو سربیره امریکا هم د دغه سازمان غړې ده. مایک پامپیو ویلي چې دغه غونډه کې دوی پر امنیتي مسایلو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. له ښاغلي پامپیو نه په یوه خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې منځنۍ آسیا کې دا مهال لومړیتوب د افغانستان سوله ده او که د اسلام پالو سخت دریځو پر وړاندې درېدل. هغه په ځواب کې وویل:
لومړیتوب مو ټولو برخو یا هم دې دوه برخو کې دی. پر دې سربیره نور ډیر کارونه هم شته. موږ غواړو چې د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک او آزاد وي. هیڅ یې باید بل ته اړ نه اوسي. موږ غواړو چې دوی خپل کلتور پیاوړی کړي او دا وړتیا پیدا کړي چې خپلو خلکو ته کار وکړي. موږ دې هدف ته د رسیدو په برخه کې له دوی سره یو او خپلې سرچینې په اختیار کې ورکوو. موږ به دلته اوسېدو ته ادامه ورکړو.
پامپیو نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل او وروسته به له ولسمشر شوکت میرزایوف سره هم لیدو کاته وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کاملوف له دې لیدو کاته وروسته خبریالانو ته وویل واشنگټن د مذهبي ازادیو د ماشومانو د درنو